اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه لیکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د بلخ پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور خبرداری ورکړ که د انتخاباتو شفافیت تنظیم نشي دوی به یې مخه ونیسي. د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا وکړي. او د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون پرون د هند په ممبئی ښار کې پیل شو. د جمعې او شنبې په ورځو به هم پرانیستې وي. دوستانو، ستړي مشې په روانه خپرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي. دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکي ګوند یوه وتلې غړي په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پام وکړی بشپړ خبرونه ته. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وشل شوي. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون ازادي رادیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسته شوي چې په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولی. له بلې خوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون له والي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله وڅېړله. د هلمند والي محمد یاسین تېره شپه ازادي رادیو ته وویل
د هلمند د وضعیت همدارنګه د هلمند د مهنګۍ د حمایت قطع چې دلته د افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د پارلمنټري ګوندان دپاره د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې وي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاتل ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي رادیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوي دي.
د یک سال اخیر ریاست تانسته
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانیدلی د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړي او د دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین وو پیژندل شوي او نیول شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکیل دولتي کارکوونکي وپیژني او ونیسي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دا اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کیلي له ځان سره لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستی غربي چارواکي د سپتمبر د 1 ټول پوښتنې په درشل کې سکوپی ته سفر کوي. دغه ټول پوښتنه به د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناتو تړون سره یوځای شي. د دې ټول پوښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د 3 لسیزو لانجه پای ته ورسیږي. د مقدونیا له صدراعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. د کاسوو حکومت د قانون یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کاسوو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشاه پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دغه خبره دغه ځواکونه به د کاسوو مځکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې خوندي کړي. د کاسوو صدراعظم راموش هردین نای ویلي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسوو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسوو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي سیاسي ګوندونه باید په روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. بلخوا د کابل نه ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو ته یې ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دا به هم واورئ چې ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون دې بیا غور وشي. خو ولسی جرګه پر دې تړون د بیا غور پرېکړه ولې کوي؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري که نه؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو د حقوقي چارو له یو شنونکي او کارپو اجمل هوډمن سره څېړلې ده. هغه دوو کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه تورن دي ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیې سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوو روسانو تور دی چې د اعصابو فلجوونکي ماده یې پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لورې پرې مسموم کړی دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. دا د کمیسون ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د بلخ پخواني والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح او په اړه تفصیل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی. خو دغه کمیسون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکارۍ ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاکه وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاکه وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسي.
قبول به همه داشته باشیم.
ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندېښنه شي او وایي د ګڼو جعلي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نښلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون پنځشنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خود ټاکونو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار لاري د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
نظارت قوي از پروسه صورت گیره با کاندیدا
و د ټاکونو پروسه دي په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي که کاندید وي که کوم کارکونکي یا د کمیسیون مامور د سیاسي ګوند استازي یا څارونکي باید د درغلي او په ټاکونو کې د لاسوهن اجازه ورنکړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي طبعا دا پروسه به شفاف وي. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 23مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته یعنی د تلیا میزان پر 16مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 16مه به روان وي.
اخوا د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا ورکړي. تفصیلی د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دي او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپلو راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هیواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپلو موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټه اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا وقت
د موبایل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولی برحاله وکیلان چې بیا هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او قانونه قوی ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زله په خپل ویناګانو کې پر ټاکلي نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحاله غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغ موږ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استفاده نه ده کړې چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوي شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 30 کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوان دولسوالی مواد پرون رسی خلاصی بیدی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیز دالشا که در اینجن دیده با کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. عبدالله عبدالله له رویټر سره په یوه مرکه کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یو سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي فریبا ظاهر راخیستې.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دي دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکه کې چې د پنځمې پر ورځ خبره سوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس دغه ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم وبله. وایي خلک د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله عبدالله یو وار بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځایونو ته اشاره وویل.
ځینی عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو، او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شاغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې ده. محمد اشرف غني وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اوربند یې نه دی. افغان ولسمشر د اګست پر 16 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې بندیدو او پایداري سرتاسري سولې لپاره غږ پورته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په ارکیوي غونډې ته وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره سوله یوازې د دولت کار نه دی او ولس پورې هم اړه لري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په ارک کې په یوه غونډه کې وکړې او ویویل چې پایداره سوله دقت غواړي، خو اول قدم اخیستل یې جرأت دی.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم. که ما سر به سول دپاره غواړی په دوارو لاسوی ورکو. صلح اوس ولس ته تعلق لري، یوازې دولت کار نده. صلح پایدار دقت میخواد، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یا د جګړې سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروګرام خو همدغه ده چې د خبرو د لارې نه هلې وکړو او کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاږو. نورې حلقې مشلې چې هغوی د خپل لارو نه خپل پروګرامونه لري، هغوی موږ سره په تماس کې دي، هغوی موږ سره همغږي دي. انشاءالله چې هلې زرې دي هغوی له طرفه، چې هلې زرې له موږ طرفه، چې هلې زرې د منطقوي ملکونو له طرفه، او چې هلې زرې همدغه شان چې د بین المللي ټولنې لخوا زه مطمئن یم چې انشاءالله سره لاره هم وري.
د یادونه ده چې افغانستان د سولې په برخه کې پر تر ټولو تازه اقدام کې د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شوه او د دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخوا د طالبانو دوو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي، رویټرز خبري اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوي په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسیون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تصمیم گیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب منسنجي چې عواقب بددي شي د حالت غردي چې د ملت شخصیتونه دي، د اعتبار ور دي، علما دي، دانشمندان دي، سیاسین دي، دې سره راټول شي او یو افغانی ملي سولې د لپاره لار پرانیزي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې د سولې د خبرو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال آصف صدیقي ازادۍ راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې ته رامخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاده برخه کې خپلې ژمنې په عمل بدلې کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. د دې تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو سند یې د ملي وحدت د حکومت په پایله کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت هم لري؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي. ښاغلی هوډمن د مرکې په پایله کې وایي چې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون د لغوه کولو طرح وړاندې کیږي نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
د اساسي قانون د نوې ماده د مخې نه د ملي شورا صلاحیت یو دا دی چې په نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کړي او یا د افغانستان الحاق وروسته له تصدیق نه فسخه کړي. دا صلاحیت د ملي شورا دی، اما دلته ډېر عام د حکم راغلی دی او اجرایي میکانیزم به داسې دی چې دا باید د دولت په وړاندیز باندې دا مسله مطرح شي. هغه عرف په قانونګذارۍ کې او په نړیوالو قراردادونو کې دا دی چې معمولا تصدیق، فسخه او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا نه وړاندې کېږي او د ولسي جرګې او مستند جرګې تصویب ورباندې اخیستل کېږي.
یعنی اوس چې دا طرحه د ولسي جرګې لخوا وړاندې کېږي، حقوقي اړخ څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز واوسېږي، د ولسي جرګې یو وړاندیز دی، دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی، کومه پریکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نه ور باندې مرتبېږي. دلته خو بیا نور مسایل دي، دلته ډېر مالي مسایل دي، دلته هغه د قرارداد نور شرایط دي، دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکمیل شوي نه دي. په استثنايي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده، نه د نړیوالو مستحقونو برخه کې. ولسی جرګه دا د اتم کال لپاره کار کوي، اما د افغانستان د اساسي قانون کې د ولسي جرګې کاري دوره صرف 15 کاله ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار ته دوام ورکوي، دوی ټولې پریکړې، تصامیم، قوانینو تصویب، د نړیوالو قراردادونو تصدیق، حتی نور مسایل، هره پریکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هیڅ کوم مکلفیت نه مرتبېږي.
له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه و او بل دا چې هغه یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وه چې دا قرارداد دې نه کېږي او یا هغوی ویلي وه چې دا قرارداد دې وشي یا ځینې شرایط وضع کړي وه څنګه چې وړاندې هم کړله،
هغه داسې الزامي بڼه یې نه وه چې حکومت ته حتماً هغه پام کې نیولې وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصاً ولسمشر کرزي هم په هغه وخت کې ډېر مطرح کوله. چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هېواد د افغانستان امنیت ګواښي یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي، بله موضوع چې وه دغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث په هغه وخت کې ډېر د ولسمشر کرزي د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چېرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي، بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هوډمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوئ، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي، یعنی هغه موارد غواړي چې لسره بدل کړي او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې بیا کتنې موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چاته د امریکې ته ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري، حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. فکر یې تړون په پخوانی وخت کې مثلا اجازه راکوي زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب سبحانه مجاهدي د لویې جرګې رئیس هم وه، مطرح کړل چې که چېرته ولسمشر کرزی د قرارداد امضا نه کړي زه له افغانستان نه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همداسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالي لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې مونږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه دي چې روسي په جرات باندې ودرېږي او د افغانستان د جنګ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مسله مطرح کړي او د امریکې دولت وننګوي چې تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوئ.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د بیا غور موضوع باندې د حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هوډمن غږیده. تاسو موږ غږ له اسادی راډیو ناوړی. هغه دوه کسانو چې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو تورن دی ویلي، دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالزبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوه روسانو تور دی چې د اصحابو په فلجون کې ماده یې پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور مسموم کړي. سالم احمد سالی تفصیل دروري.
هغه دوه کسان چې د بریتانیا لخوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکاری دي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دوغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې، یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړی و. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل: زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل: ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 123 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسیږي. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه دروغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه. د بیان تر خپرېدو وروسته برتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د برتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د عطرو په جالي بوتل کې برتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د برتانیا حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي له آرټي ټلویزیون سره سوي مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې برتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وتنه افغان پوځیان پرون د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا په همدې ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 4 ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت او دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په همکارۍ غږېدلی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوندې ووتلې غړې په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقتونیال اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې ده. دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي راځي چې له صفی الله ستانکزی واورو.
د هیل ورځپاڼې د بلک واټر یا اکاډمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پرنس د چهارشمې په ورځ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکې سرتیرو پر ځای د قراردادي جنګیالیو د ګمارلو په اړه د ده طرحه به د جنګي لګښتونو له کمښت او د وړتیاو له ډیرولو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې 40 کلن حضور سره سره هم ترهګر خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 30% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلی چې ماتیس د سپتمبر په 8 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو 2 لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې 2 مسئلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبرې ناکامه شي، له یوه نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه؟
ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو نه سره ټکوي. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د لوېدو
لکبله په بازارونو کې نه وځي چې د خوراکي موادو بیل وړ شوی بلکې د اړتیا وړ نور موادو بیا هم لوړې شوې دي. په دې موضوع به د خان محمد سند راستولې رپورت واورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی هم مهیروي.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو له لوړېدو سره کابل ښاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیو ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل ښاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نومیږم، د کویسپیز ولسوالۍ راغلی یم دلته سودا واخلم. ریټونه دومره پورته تللي چې نشم درته ویلی. اوړه هم پورته شوي، غوړي هم پورته شوي. دېته زموږ بس نه کېږي، مجبور یو چې بېرته تش لاړ شو. اوس ډالر پورته شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ یو ډالر د افغانیو پر وړاندې له څلور اویاو نه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو، خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویا افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده. په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي.
مونږ خپل مجبور او مکلف یو چې په خرید په ډالرو کوو، چې دلته په افغانۍ کې پارزانه خرڅ کوو بیرته په هغه نرخ مونږ نه سو پوره کولای چې مال بیرته بیوه، مجبور یو چې مونږ قیمته خرڅ کوو او قیمته یې راوړو.
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وایي که افغانستان بانک د ډالرو د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د افغانۍ پر وړاندې به د ډالرو بیه له دې هم لوړه شي.
که افغانستان بانک اقدام وکړي، جدي اقدام وکړي، دا بازار ښه کېږي او کوي نه کې دا بازار نور خرابېږي.
ښاغلی صافی، د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی، نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قاچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي. د صافی په خبره ښاغلی صدیق ویلي وو چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي. د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي، خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قاچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دی وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قاچاقي، خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي. خاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي. د ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري او له همدې عمله د ډالر ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړیږي. دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بې وسې ګڼي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په غو سیمو کې چې ښوونځي د جنگ جګړو له امله تړل کیږي، نو ګڼ شمېر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په همدیکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکوونکی غلام اساق حسن دی. په پیل کې قدرت وایي چې هغه مکتبونه چې په نامنو سیمو کې دي او په غو باندې حملې کېږي، ماشومان او ښوونکي نسي کولی چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي، کنه په دغه برخه کې یونیسف له دوی سره څه کولی سي؟
په هغه نامنو ساحو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته دی یا هغه رسمي تعلیمي پروګرام نشته دی، هلته مختلف مکتبونه جوړوي او استادان ته ټریننګونه ورکوي. چې چونکه هلته د دولت دسترسی نشته دی او هلته مکتبونه نشته دی، نو په هغې وجه باندې یونیسف استادان ته ټریننګونه ورکوي او موږ ورته یوه اصطلاح استعمالو، کمیونیټي بیس ایجوکیشن. په هماغه محل کې چې کوم تعلیم دی، هماغه دغه کونو هغه استادان ته ټریننګ هم ورکوي، تقریبا زرو سازان ته ټریننګ ورکړی تر اوسه پورې ډېر تعداد مکتبونه جوړ کړي دي چې هغې نه ماشومان مستفید کیږي سره دې چې هلته رسمي تعلیمی پروګرام نشته دی نو یونیسف په دې عرصه کې کار کوي
په داسې سیمو کې چې هلته رسمي مکتبونه موږ نه لرو یونیسف غواړي چې ښوونځي هلته جوړ کړي بیا زده کوونکي ورسي زده کړه وکړي هلته زمینه مساعدېږي آیا د جنګ جګړې له وجې د یونیسف کارکوونکو ته خنډونه شته که څنګه
دا بالکل خنډونه خوشته دی او د یونیسف کارکوونکي خپل هلته نه ځي او هغه موږ یو پروګرام لرو بل اکسټینډر په نوم باندې چې موږ نورو کسانو ته پروژه ورکوو هغه ځي په هغه نام نساحو کې استادانو ته ټرینینګونه ورکوي تر څو ماشومان ته هغه تدریس وکړي هلته
یعنې هغه د هغه سیمې خپل خلک
سیمې خپل خلک
که په یوه سیمه کې داسې کوم څوک نه وي چې هغه نورو ته یو څه ورزده کړي بیا څه کوي
یونیسف یا زمونږ چې کوم هغه پارټنران دي چې کوم زمونږ پروژه تطبیقی هغه کال ته نشي تللی بیا هغه کولی شي مرکزونو ته راوغواړي د ولسوالۍ مرکز ته یا د ولایت مرکز ته راوغواړي هلته ټریننګ ورکړي بیا هغې نه پس ځي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې په تعلیم کې صرف دولت هم څه نشي کولی صرف بین المللي ټولنه هم څه نشي کولی تر څو چې خپل د محل خلک خپل پلرونه هغه پکې ونډه وانخلي څنګه چې ناامني ده په بعض سیمو کې نو هلته دا د پلرونو مسؤلیت دی د هغې د محل د خلکو مسؤلیت دی چې خپلو بچیانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي
په جنگي سیمو کې په کوم شمیر ماشومان موږ لرو چې هغوی د جګړو له وجې نسي کولی چې مکتبونو ته لاړ سي
تقریبا په 2013 اولنۍ شپږو میاشتو کې موږ په مکتبونو باندې ډېرې زیاتې حملې شوې تقریبا 131 حملې موږ ثبت کړي دي چې په مکتبونو باندې شوې چې هغه حملې مستقیمې حملې دي یا تهدید دی یا د مکتب په ساحه کې په د مکتب په نږدې ځایونو کې واټنونو سره چې کوم دی هلته جنګ کېږي د مخالفینو دولت په منځ کې چې موږ ورته د کراس فایر اصطلاح استعمالوو یا دوه طرفه جنګي نو هغې نه ماشومان خامخا اغېزمن کېږي ځکه چې د ماشومانو ته چې د امن فضا نه وي هغو مکتب ته نه راځي پلرونه یې هم نه را پرېږدي مکتب ته ځکه چې د هغو د امنیت په اړه که اندېښمن وي نو بیا هغو نشي کولی چې هغو صحیح درس هم ووایي او پلرونه یې هم په دې باندې ډاډمن نه وي چې هغه ولېږي نو په تېرو شپږو میاشتو کې 2013 میلادي کال شپږو میاشتو کې موږ 131 حملې ثبت کړي دي چې د هغې وجې نه 1020 مکتبونه تړل شوي دي او 15,500 ماشومان چې دي هغه اغېزمن شوي دي درس پاتې لاسرسی نه لري
دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي
دا په مختلفو ولایتونو کې دي پکتیکا او دا طرفونه دي ساوت ایست موږ ورته وایو صحیح ده او په شمال کې دي په غرب حوزه کې دي او په مرکزي حوزه کې دي په مشرقي حوزه کې هم ډېر زیات دي او په دغه کې هم دي په جنوب کې په قندهار کې مکتبونو باندې حملې یو مشکل چې هغه د انتخاباتو د ثبت مرکزونو په مکتبونو کې جوړ شوی وو ځکه چې د ثبت او رجستریشن مرکزونو مکتبونه نو د هغې وجې نه مکتبونه هلته اغېزمن شوي دي
په دغسې یو وضعیت کې تاسو له زده کوونکو سره چې له درس نه پاتې دي څه کړي دي البته همدغه کومه شمېره ستاسو یاده کړه
موږ مختلفو عرصو کې کار کوو یو خدای دې موږ دغه کوو دادخواهي کوو یا اډوکیسي چې موږ ورته یو دولت سره مخالفینو سره اکثره موږ د اډوکیسي کوو چې مکتبونه د لری دغه کیږي یعنی مکتبونه د حملو هدف خپل هدف نه دغه کوي ځکه په مکتبونه باندې تاسو په دې باندې خبرېږي مکتبونه باندې حمله چي دي هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه هم سرغړونه ده
بله
آی ایچ ایل چې موږ انټرنیشنل هیومینټی ریان لا نو په هغه کې په مکتبونو شفاخانو باندې حمله کول چي دي دا د هغه قانون خلاف کار دی ځکه دا منفعه ځایونه دي او منفعه ځایونه چي دي هغه باید په جنگونو کې هدف نشي دا هغه جمله نه ماشومان راځي خزی راځي سپینګیری راځي یا په عموم کې موږ ویل شي ملکی خلک
بله
او دا ملکی تلفات چې موږ ویو هغه امداد هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه تخطی ده
بله سمه د خطاسي ویل چې باید په خوانځي باندې عملی ونسی پروختون نو مګر اوس کیږي لامده کسانو سره غتی ستاسو کړي او مثبت نتیجه ورکړي اغره توایا
بله منګه چې کوم مکتبونه ماته استمه تعداد ویل چې هغه بند شوی دي صحیح شو د جنگونو لامل نو بیا چې منګه بیرته هغه سره د تواهی کړي د واغو سره خبرې اترې کړي دي اکثره مکاتب بیرته خپرانسل شوی دي
هغه کوم مکتبونه دي
هغه تقریبا دا چې کوم ما درته 1020 تعداد ویل دا غینه او صرف 302 دانې پاتې دي
چې باندې
نور باقی مند بیرته خلاص شوی دي او تاسو په یوه
کې کوم سیمو کې دیغه
اکثره د ګرمسیر دغه کې دځکه چې اوس بیرته دغه شروع شو
کنه
مقدار شروع کیږي اتم د سپتمبر باندې 13 شنبه پورز باندې درسونه شروع شو اکثره هغه د ګرمسیر اعلانیا دغه ایم ذکر دولت چاغه تمغه سیف سکول ډیکلریشن یو یا مسون مکتبونو یو اعلانیا ده چې هغه دولت ایم ذکر دولت متحد دغه باندې چې مکتبونه باید مسونی او کله چیرته د جنگ طرفین خاص کر د دولت قواوی چې کوم دی کله کوم مکتب اشغالی یا د پوسټ استفاده ورنکې نو پاغي اعلامیه چې کوم دولت امضا کړی دا غو مکلف دی چې دا مکتب بیرته خالی کی د پوسټ په شکل باندې ورن استفاده ورنکې
کچيري خوانجی بیا هم وترل سی د بیلا بیلا عوامل لواجی او مشمون بیس د کری پاتیسی د غزیان په خپل کورنۍ او ته ټولنی ته چکی دلیسی او بیا په ټوله کې خپل موشم ته چکی دلیسی
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې تعلیم او زده کړه چې کوم ده هغه د یوې ټولنې بنیاد ده کچیرته مونږه ټولنه ته یو سالم بنیاد کې نګدو چې هغه ماشومان دي او د ماشومانو تعلیم ده نو کله هغه داول نه زیانمن شي او بنیاد صحیح کې نه خدل شي نو تعمیر خپل زیات نه رسیږي نو هغه ځای په ماشومان باندې ډیره زیات دغه تعلیم نه پاتې کیږي صحیح ده آینده د خطر سره مخ کیږي او فامیلونه هم چنان ځکه چې فامیل چې کم ماشوم منګ تاسو خاره فرقونه ګورو خاره ته پیر ګورو چې دا چا ماشومان تعلیم یافته دي داغه وضعیت څنګه دی داغه انده څنګه او چې چا به تعلیم پاتې شي تعلیم نه محروم پاتې شي داغه وضعیت څنګه زیانونه ټولنه ته مشته دي کورنۍ ته مشته دي خپل ماشوم ته مشته دي
په داسې وضعیت کې چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې جګړې دي خوندې تړل کیږي په خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی د ماشومان لپاره د یو زمينه برابر کړي چې غوښتل زده کړي څه پاتې نسی
داغه کول شي چې چکم طرفین ته جنگونه کوي مطلب منګه شوراګانی لرو په ولسوالیو کې په کلو کې دا غو شوراګان د لارې کول شي د علماء او د لارې کول شي دا غو تقنات ورکړي د جنگ طرفین ته خاص کر مخالفین تقنات ورکړي چې تعلیم چې ده دا حق ده د هر ماشوم په اسلام کې حق ورکړل شوی ده او په نړیوال قوانینو کې ورکړل شوی ده په ملي قوانینو کې ورکړل شوی ده نو باید د اغې لارې نه چونګي دولت لدل نشي تللې نو هغه کولای شي چې هغه خپل شوراګانو د لارې نه او د علماء او د لارې نه مونږ تاسو پوهیږو چې علماء ډیر تاثیر گزار دي افغاني ټولنه کې نو دا غو د لارې نه کولای شي او ته قناعت ورکړي او هغه مکتبونه باندې حمله ونکړي او ماشومان د تپریری چې خپل زده کړې سرته ورسي
د زده کړې د چاپیریال د خوالي لپاره د اسانتیا او د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
په دوامدار توګه باندې د تعلیم په ساحه کې کار کوي او چې څومره کیږي هغه زمينه مساعده ای مثلا اوس دغه چې راځي د استرادي حالت راځي هغه کې یونیسف کوي موږ یو برخه لرو هغه ته ایجوکیشن ان ایمرجنسی یا په استرادي حالاتو کې تعلیم برابرول مثلا په بادغیس نه خلک بیزای شوی د هرات ترغلی دي صحیح شو هغه د پاره موږ بیل دغه کړی دی هغه اکسلریټډ لرننګ سنټر ورته وي چې هغه تیز چټک زده کړ ته دغه کوي دغه وخت هم ډیر کمی الته تعلیمي کال نشي پوره کولای نو هغه وجنه یونیسف هغه موقتی برنامه ورته جوړی کړی دي په هغه باندې د تعلیم نه پاتې نشي او په تعلیم کې دغې
درن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د غلام اساق حسن خبرې د ماشومانو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاره
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مو چیرته لیدلی چې په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
بلو راغلی ول او خواستګاری ته دماغ خپل دروغ هم راتوي لیدي
ولی ځینی کسان په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص عیب چې لري هغه مقابل طرف نه پټو ساتي
او د اسلام له نظره په مرکه کې دروغ ویل څنګه خبره ده
اصل په اسلام کې مسلمان به دروغ نه وایي بل خصوص په دغه مواردو کې شریعت دانه خوخي
خو ګوریدونکو خواستګاری یا مرکه د واده کولو په تر مهم اصل ګڼل کیږي او کله چې وکورنۍ غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي نو د انجلۍ کور ته په مرکه یا خواستګاری ورزي دا چې د مرکه اصول څه دي او ولی ځینې خلک په خواستګاری کې دروغ وایي په نننۍ کور کې خبرونه کې به واوري زه سهار ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخ جوړه کړې ده تر پای را سره اوسئ
خواږو اوریدونکو، په ځینو هیوادونو کې کله چې هلک او نجلۍ سره موافقه وکړي نو خپل ګډ ژوند شروع کوي، خو په افغاني ټولنه کې بیا د نجلۍ کور ته په مرکه تلل ضروري خبره ده، تر څو د نجلۍ د کورنۍ د پیژندګلوۍ تر څنګ د هغوی د رسم او رواج څخه ځان خبر کړي. په مرکې یا خواستګارۍ کې باید هر څه رښتیا واضح وویل شي تر څو په آینده کې ستونزې جوړې نه شي. په ځینو مواردو کې بیا دې مسایلو ته سمه پاملرنه نه کېږي او په خواستګارۍ کې دروغ ویل کېږي چې بیا په ګډ ژوند ډېره بده اغېزه پرې باسي. په همدې هکله د کابل ولایت د کارتینا اوسېدونکې بي بي حاجي رحیمه چې له همداسې حالت سره مخ شوې داسې وایي:
خو خپل د کلي خلک ما سره نغېړۍ وکړه، نه نه د چا خبره، کور کور وم، نه درګه درګه، او زه داسې خواروزاره کړم، لور مې هم خواروزاره، د کومه لمې دراته ښه خلک ول خدای یې چپا وغورز هله خارج کې له خارجه ناراضي نه پلار کولای شي نه ورونه کولای شي او نه ځان هغه ته ښځه کړې وه مونږ ته ویلې وای او دروغ وای زه ډېره خفه یم ډېره خفه یم خو مونږ مزي پښتانه یو مونږ دا نه غواړو چې عقیدي یا بدي خو خدای وشرمل پښتو ورکه سو غیرت ورکه سړی چې د ناموس پښتنه ونه کې هغه څه بني ادم
هیره دې نه وي چې صداقت او رښتینولي په مرکه کې مهم اصل دی او باید ټول موضوعات په حقیقي بڼه وویل شي. د لوګر ولایت اوسېدونکی عزیز احمد باتور وایي چې دوی په خواستګارۍ یا مرکه کې هر څه رښتیا واضح ویلي وو او اوس خوشحاله ژوند لري. دا چې دوی کورنۍ کله چې په مرکه ځي کوم موضوعات په پام کې نیسي له نوموړي یې اورو.
مثال ځکه په خپله چې مثال چېرې د واده مسایل وي یا مثال د ما کورنۍ اول خو په خپلو کې ممکن زه مشر رول لرم، پلار لرم او د خپل کورنۍ دوی چې سره کېني، البته که د ما واده وي، که د ما وراره وي، که د ورور وي، که د هر چا وي، موږ کې داسې به مصاب نشته چې په دوه کې دروغ ویل شي. ځکه د سوسیولوژي لحاظه یا د ټولنپوهنې لحاظه باید سړی فکر وکړي، پوه شي په دې باندې که چېرته د اول ځل نه دروغ شروع شي نو تر ژوند تر پایه به د ژوند د دوی ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. واقعا سره کم چې سړی وي، هغه پارسوانو یو متل ده چې د دې کس تکاسه است، باید سره کم چې سړی وي بیا یعنی یو نر ته لازم نه ده که چېرته دروغ ووایي بیا یو بل چیرې ووځي، بیا خپلې ښځې ته یا مثال د خپلې کوشتنې ته مثال بل چیرې ووځي، د هغه شخصیت ډېر د سوال لاندې پاتې کېږي او د سوال لاندې راځي، نو حتی دا د انساني برخې نه لرې خبره ده.
همدارنګه په مرکه کې دروغ ویل که هغه د نجلۍ د کورنۍ له خوا وي او یا که د هلک د کورنۍ له خوا، په ګډ ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي. په ځینو مواردو کې دا مشکلات آن د طلاق سبب ګرځېدلی شي. د کابل د دارالامان اوسېدونکې سمیرا چې څلور کاله یې د واده کېږي او اوس د پلار په کور ناسته ده، خپله کیسه داسې راته کوي:
خزګاري ته د ما خپل دروغ هم راته ویلې دي، بیا هغه پس د ماسې واده وکړه، پس له واده نه هغه ماته معلوم شول چې هغه یو بله ښځه لري، ځکه چې د ما اوله شپې یعنې نوې وتې چې ما هغه زه بېرته د هغوی له کوره مې مور راوستم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم، یو ظلم هم و او بس هغه بله ورته ښځه م لودله، دا یې له موږ نه پټ کړي وو، بس دروغ مې ته ویلي وو. فعلا د خپل د مور په کور کې مې ما څلور کاله کېږي چې نه حوال لرم ډېر او نه زنګ وهي نه خبرې چیم نه، خو سرګنې مې هم داسې کیسه کې مې نه ده وایي، بس همداسې دي.
دا چې د اسلام له نظره دروغ ویل په خواستګارۍ یا مرکه کې څه حکم لري او په کومو اصولو د یوې نجلۍ پسې په مرکه تلل لازم دي، له دیني عالم مولوي رضوان الله نیازي څخه به یې واورو.
دروغ په اسلام کې هر هغه څه دي چې سړی د کفر ته سرحده پورې رسوي. الله تعالی جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، لعنت دی الله په هغه چا باندې وي چې هغه دروغ د لور دپاره یا د زوی دپاره. سو خواستګاري کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواستګار کې څلور شرایط ایښي دي. اول شرط دا ده چې څوک چې راغلی ده د هغه به تاسو اسلام او دینداری ګوري. دوم د هغه نسب باید وګوري، شریعت کې نسب ډیر زیات مهمه ده. او دریم د هغه ظاهری حسن، ایا په فزیکی جوړښت باندې جوړ ده، شال ده، وړوند ده، لاس ستا په خیسته، دا به تاسو په نظر کې نیسئ. څلورم د هغه مال ده، چې اصلا په اسلام کې مسلمان باید دروغ ونه وایي، بلخصوص په دغسې مواردو کې موږ او تاسو د دغسې بدې خاطرو ډیر زیات شاهدان یو، بلخصوص افغاني ټولنه. شریعت دا نه خوښوي، باید په اول په نکاح کې صحیح رښتیا وویل شي. یو مسله په شریعت کې د ګیره تورول یا د سر د خطو تورول، شریعت وایي څوک چې سر او ګیره توري او بیا نکاح کوي د یو چا سره، هغه ته د سم صحیح حل وایي، غدر نه کوي. الله جل شانه پیغمبر غدر نه خوښوي. وایي هغه څوک چې دوکا او چا سره غدر وکړي، د قیامت په ورځ به یې د پښه کې د یو جنډه ولیکل سي، په جنډه کې به لیکلي چې دغه خیانت او غدر دغه شخص کړی ده. که چیرته په دروغ باندې نکاح وسي او لکه څنګه چې په شریعت کې کف ضرور ده، هغه سړی فزیکي جوړښت نه لري، هغه سړی د دې ور نه چې نکاح ونیسي، ښځه کولی
سي چې پغه اعتراض وکړي چې ذات مسره خیانت سره ده نکاح فسخ کیږي.
دا چې والی زینی کورنۍ په خواسګاری کې دروغ وایي او کوم بد عواقب لري په دې حق له موټولن پو نذیر احمد زای پختلای چې په ګډه وای واورو.
ریباری یا خزګاری پر مهال دروغ ویل دا یو غټ ستونزه ولنجره په ټولنه کې او دا دروغ دی لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سلری هغه مقابل طرف نه پټو ساتي. نو که دروغ ویل سي دلته نو له هغه اول ورځ نه د دوی ترمنځ بې اعتمادي یا ترمنځ ناندرې او شخړې او خلاف او امکان لري چې وهل ټکول د دوه ترمنځ شروع شي واته امکان لري د رابطې دومره خراب شي چې طلاق ته مخوقی یو طرف دی او کله کله ټولن کې سیدی ساتا خدای مکر مرګونه دی عمل را من سوي دی د کورونې د دکمنی سبب سوي دی دا مسائل ټول ژوند به بیا لغام ولاندې کني او جنجالو سره مخامخي او تا فامیل او کورنې به د دوی د غناول عمل له سبب تل رواني ستونزو او فشارونو او خوابده سره لاس پګریوانی چې حتی پر مشمن باندې امکان لري چې دا ناوړه حالت بد اغېزه وکړي او دوی ټولو کورنۍ تل له غمونو سره مخامخ وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په مرکه کې دروغ ویل څنګه عمل ده دا مو خلکو نظرونه پرې لرو. پګړی یبرو
نوم شریف الله ده او د ننګرهار ولایت سیدونکو فعلاً په کابل کې اوسېږي. دا ډیر یو غلط کار دی او ښه کار نه دی چون په خاصګاری یا مرکه باندې راشي هغه وخت کې یو خبر وږي دغه برعکس کار وکي نو دا ډیر یو غلط کار دی چون په آینده کې د دنیا بیا شاید ډیر مشکلات پیدا شي.
زما نوم سنا احمدی ده، زه د لغمان اوسېدونکی یم. زما په نظر ډیر یو بد عمل دی نو دې نه ښه ده چې هر شی اول نه مخکې نه صفا صفا وویل شي.
نوم سید مختار ده، ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. نو زما په نظر دغه کار بیخي ښه کار نه ده. ما به هغه جینۍ والا سره جفا ده او خپل ځان سره دا جفا کوي چې داسې یو کار وکړي. نو دروغ ویل په خاصګاری کې بیخي ښه نه ده.
وګوریدونکو، یاد دی وی چې مرکه یا خواستګاری د ژوند له مهمو پیښو څخه ګڼل کیږي او باید له دقت څخه پکې کار واخیستل شي ترڅو د پښیمانۍ سبب نشي. په همدې حق له مو یو تمثيلي ټوټه چمتو کړې ده چې مریم توشي لیکلې او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
خور جانې رښتیا خبره مې درته کوله.
وایم خور جانې څه خبره ده؟ نن خو دې د دې کور وزه بل رقم راته ښکاریږي، لکه چې کومه خبره ده ما نه پټوې.
وای خورې، له تا به څه پټوم؟ څو وخت کېږي چې دې جنې په خلک په مرکه راځي.
پوهېږه ښې پیسې م لري، داسې شله وي
وای شیرینی راکي.
ښه ښه، دا څوک دي او هلک درس ویلی که نه؟
خور جانې خبره پسې مه ګرځه، دا لک پلار ویلی چې هلک فاکولته ویلی سدیم له شپږ بسو نه زیات نه دی او بله خبره دا چې تجار دی، تجارت کوي، نور به څه غواړم؟
ښه نو دا ووایه چې هلک دې لیدلی که نه؟
نه خورې، هلک مې نه دی لیدلی، هغه تللی دی جاپان ته مال راوړي. الا پاڅه، د زلمینیا پلاره دروازه خلاصه کړه، په خیال مې چې راغله.
اوهو سلام علیکم، په خیر راغلی، راځی راځی دننه راځی.
وعلیکم سلام، جوړ په خیر، خیریت دی، کراری ده،
شکر دی ستاسو خیریت دی، کینه مهرباني،
ژوندې اوسې مننه. والله د شپې مو د دلاغاجان سره خبرې وکړې، هغه ویل چې تاسو خپله معامله مخته یوسئ، زه بیا په کوژده کې په خیر راځم.
ښه ښه، هر څه به وشي په خیر، واخلی واخلی چای واخلی، بیا به خبرې وکړو.
نه نو نن به موږ ته په خیر شیرینی راکوئ، بیا به دلاغاجان هم وګورئ. نام خدا، سیرت و صورت خو خدای هم دته ورکړی.
د زرمینه مورې اوس خو خپل وی کو، نو هغه خور ته دې مخه کړه چې له مېلمنو سره معرفي شي.
ښه دا دی دغه غلولو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم، په خیر راغلی، ستړي مو شي فوري؟
خیر اوسې، ته په خیر راغلی، شي جوړه سره
ژوندې اوسې.
په خیر راغلی وروره. گورا خوری دا خلق خوز پیشنم دی چنگ را غلی
نادیا جان دا ماغ خلق دی چی زرمینه پسی مرکه رازی
وی دا چوائی دا خلق تاس نپیشنی دا خو دیر دروغ جن او فریبکار دی پویگه زما دی ماما خسر پلور پسی تلیلی و او غوی تا یام درواغ ویلی و او پچالو و ناری لور تیرنا وکڑا او خپل زوی پټکړای وو او ویلی چې زوی مخارج ته تللی کله چې د واده په ورځ راغی ام زوړ و ام بې سواده
وی دا څه وایې خورې د خدای لپاره دا څه وایې ښځو چې ته راغلی او دوی دې ولیدله د دوی درواغ ښکاره سوله او خدایه که نه لور به مې اوس په لوی لاس په ور کې اچولې وه دا څه کار دی وو وروره چې تاسې یې کوئ دروغ ولې وایاست په دوستی که څوک داسې خبرې کوي دروغ وایي دا څونه بدکار دی خفه کېږه مه ځئ ولاړ سئ ځئ ولاړ سئ پلاره لا چې راغلي یاست پلاره لا ولاړ سئ زه دروغجنو خلکو ته خپله لور نه ورکوم دوستي نه اوس ورکوم په مخه مو شاته
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت